السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د دسمبر د میاشتې د 28 نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مخام 300 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په پروګرام کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له قرطندې اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد نن په مردان ضلع کې جلسه کوي. په کراچۍ ښار کې تیر شپه په یو کولډ سټوریج کې په ومی چاودنه کې د مړو شمېر لسو ته رسېدلی ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په یو وسوال برید کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشران نن د یو لاریون په شکل کې د جلسې ځای ته ورغلل. دا وخت جلسه پیل شوې ده چې ورته به د مسلم لیگ نون ګوند د مرستیال مشر مریم نواز په ګډون د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران ویناګانې کوي. په مردان کې نن ګڼ مارکیټونه او بازارونه تړل شوي دي او پولیس د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي دي. د پی ڈی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري پر شپږمه با په بنو او پر شپاړسمه با په پېښور کې هم جلسې کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب ته عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي او حکومت پرې کله هم په دباو کې رانشي. پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر ښار کې د نوي ښار له 1500 اکړو ځمکې د ازغن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د ازغن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د څوکۍ جوړولو تابع هم شوی ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلاننګ وزارت کې د چین اقتصادي راهداري په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شام وای دا تار د گوادر سیف سټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سټي ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. په کراچۍ کې په یو یخ ګودام کې په چاودنه کې د مړو شمېر لسو ته رسېدلی دی. د کراچۍ ښار په نوې کراچۍ علاقه کې تېره شپه په یو یخ ګودام یا کولډ سټوریج کې د چاودنې له امله لس تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ ښار اډمنسټریټر لایق احمد د پیښې په اړه میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د لومړیو معلوماتو له مخې دغه پیښه د بوایلر د چاودېدو له وجې شوې ده. د چارواکو په وینا په دغه ګودام کې جوس، شربتونه او میوې پرتې وې. د سند صوبی حکومت د پیښې نوټس اخیسته او د پلټنو امر یې کړی دی. تاسو مشال رادیو ته غږی. په پاکستان کې کورونا وبا په تیر یو شواروس کې درې اتیا کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادي ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 9550 ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمېرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 2150 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 4,22,000 او 900 اوخته خو 4,15,000 نه زیات هم دي. چارواکي وایي د افغانستان آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ پیفا مشر یوسف رشید په کابل کې په یو سوال برید کې وژل شوی او ډرایور یې ژوبل شوی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فیفا پروګرامونو مشر نعیم اصغری وویل چې یوسف رشید نن سهار شاوخوا 9 بجې په ټینیکوټ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. نعیم اصغری زیاتوي چې یوسف رشید ته هیڅ ډول ګواښونه نه و شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین مشال ریډیو ته وویل چې د یوسف رشید په وژنه ککړو کسانو موندلو لپاره سختې پلټنې پیل کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د سارې ادارې په لوړپوړو غړو دا ډول برید کېږي. تر اوسه چا د دې وژنې ذمهواري نه ده منلې. او بل خبر دا چې فرانسوي چارواکي وایي درې پولیس افسران یې هغه وخت وژل شوي چې کله د کورنۍ تشدد په اړه د ټلیفون په ځواب کې یو کور ته ورغلل. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر ژوبل شوی هم دی. د دسمبر پر 13 دغه پولیس چارواکو هڅه کوله چې د فرانس په ماسیف سنټرال غریزه سیمه کې د کورنۍ تشدد ښکار یوې ښځې مرسته وکړي کومه چې دغه وخت د کور بام ته تښتېدلې وه. په کور کې دننه تن پر پولیسو ډزې پیل کړې او کور ته یې اور واچوه. د چارواکو تر مخه دوی دغه ښځه ژغورلې او په پیښه کې د ککړ مړې موندل شوې دي. د دغه پیښې په اړه لا هم نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده سره درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د یو شمیر مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم نن په مردان کې د حکومت خلاف جلسه او لاریون کوي. معلومات ترکو پاکستان د چین په مرسته لا گوادر اغزن تار تاووي. یو چارواکی وایي
څکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطرات نشته دی، هغې خلک چې کم دی هغه پوره هم دی، چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی، د هغې د وجې نه مونږه فینسنګ او دا ټول سیزونه به کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د شخړو او لانجو هوارولو لپاره نوې جوړ قانون خلاف د پیښور هایکورت یو وکیل درخواست جمع کړی دی. ولې
جوډیشری به د اگزیکټیو نه په جدا دې سره به خلکو ته انصاف نه ملاویږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی.
په سوات کې د اوریدو او خبرو له صلاحیت محرومه ماشومانو زده کړو لپاره د یو ځانګړي سکول استاد وایي باید په ښوونځي کې د دغو ماشومانو سهولتونو ته پاملرنه وشي.
نو د کله چې دی دلته کې تعلیم حاصل کی خپل هغه کم خیالات او اظهار یو بل سره وکي، ټول طریقه کار د جون چې دی هغه بدل شي، یو خودي سبق کې شوق لري. بیا
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل نن په مردان کې د یو شمیر مخالفو ګوندونو ائتلاف چې پی ڈی ایم ورته ویل کیږي په د حکومت خلاف جلسه او لاریون کوي. لاریون یې کړی دی او دا وخت 15:40 دقیقې کیږي چې جلسه روانه شوې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی ته ورزو چې هغه وخت هم په دغه جلسې پر مهال په ځای کې موجود دی. نو ستړي مشي ورته وایو زلان، معلومات لرې تاسو څه وینئ؟ او اوریدونکو د زلان یوسفزی سره مونږ رابطه کړې و. فکر کوو چې د دوی ټلیفون لاین کې څه مسله ده. مونږ ورزو او تپوس کوو چې په مردان کې د جلسې تازه څه صورتحال دی. مخکې مونږ ته د مشال ریډیو خبریال ویلیو چې نن د یو شمیر مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تحریک په مردان کې د حکومت خلاف جلسه او لاریون کوي. د دې لپاره تیاریانې په پام کې نیول شوې وې او د مشال ریډیو د خبریال لمخې غوی ویلیو چې د غلاریون چې روان شوی په دریو حصو کې تقسیم وو. پدې کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند چې کارکونکي دي، د خوی مشری مولانا فضل الرحمن چې دغه ګوند مشر دی غوی کوله، او د بیا د عوامي نېشنل ګوند مشری چې دی امیر حیدر خان هوتی کوله، دغه شانتي قومي وطن پارټي چې دی د غوی مشری آفتاب شیرپاو صاحب کوله، او بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې دی دغه مشری مریم نواز کوله. دغه ټول په دغه موقع موجود دي او د دوی د غلاریون چې د مردان د شهیدانو بازار نه تیرېدو او د هغې لپاره امنیتي انتظامات په پام کې نیول شوي. دغه بازار چې د ګڼې ګوڼې یو ځای دی، هغه د امنیتي وجوهاتو له امله تړل شوی، او د دوی دغه لاریون چې و هغه عمده دغه بازار نه تیرېدو خاص مقامونه ټاکل شوي وو. د امنیت لپاره امنیتي اهلکارم ځای پر ځای دوی ګمارلیو، پولیسان موجود وو. دغه د مشال ریډیو د خبریال له خولې روستي معلومات چې را سره شریکول. او بیا د دغه لاریون پس د پی ڈی ایم د ګوندونو پلان وو چې دوی به جلسه غات ورسیږي او هلته به جلسه کوي، او بیا دا هم ټاکل شوی و چې د دغه ګوندونو چې مختلف ګوندونو مشران هلته موجود دي، هغوی د دغه موقع په مناسبت ویناوي وکړي. د یادونې چې تاسو ته وایو پی ڈی ایم دا جلسه ولې کوي، دوی دا دریز دی چې د تحریک انصاف حکومت په 2013 کال کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید دوی استعفا ورکړي. د دې نه مخکې هم پی ڈی ایم د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، پېښور کې، په ګوجرانواله کې، په لاهور کې، او دغه شانتي دوی د ډسمبر کې چې کومه جلسه کړې وه، یې اعلان کړی چې په فروری کې به د اسلام آباد په لور دوی لاریون کوي چې په لړ کې به د خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه او جلسې کوي چې په دې کې د بنو او د پېښور ذکر کړی. دلته باید د حکومت هم دریځ ووایو. حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو دا مشران چې راغونډ شوي دي د درغلو په کیسونو کې او د احتساب نه د ځان د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي او دوی دغه لاریونونه او جلسې کوي. اخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ویلو چې د 2013 کال شفاف او هیڅ قسمه درغلې پکې نه وي شوې. دا خو وو تر دې د ما هغه معلومات چې مونږ تاسو سره شریک کړل او مونږ سره موجود وو د مشال ریډیو خبريال راته ویلو. مونږ بار بار کوشش کوو ای سره ټلیفوني رابطه وکړو خو فکر کوو چې په ټلیفون سیګنالونو کې څه مسله ده. څنګه چې زمونږ غوي سره رابطه اړیکه ټینګه شي تاسو ته به نور معلومات درکو. خو ورزو یو بل رپورټ ته په بلوچستان کې د گوادر د خوندې ساتلو لپاره لدې خار د ځنتار تاوول شروع شوې دي. د ځنتار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او زیب زیب د پوسټری چوکې کوي. همدارس په خار ته د نوتو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار د غلطه د رواني سرمایه کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي. خو بلوچ سیاستوال یې د دوی د خاورې قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولی. په دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې او دا مفصل رپورټ یې جوړ کړی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلي ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي. یو پکې فینسنګ دی, پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکې موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول غواړو, انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول غواړو. ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغې خلک چې کوم دی هغه پوره امن دی, هغې جابس غواړي, هغې ترقی غواړي, د هغې دپاره هغې هر قسمه تعاون هم کوي او اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی. چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی, د هغې د وجې نه مونږه دا موقعه چې کوم اسکرینټس دي, کوم بهر خلک دي, کوم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي, نه هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې انکیس خدا نخواستہ ودای دین کی کو داسی کار اوشی نہ بیا با انویسٹر یا دا گوادر ڈیولپمنٹ چکم نے اغبا کافی حد پوری متاثر رشین و مونگا داسی موقع دی تو ورک اون نغوڑ ہو دی تا پارا مونگا سیف سیٹی پروجیکٹ چو ما ڈیوائس کڑی دی او پا دے کی موسرا فنسنگ او دا ٹول سیزونا با کی گی.
مشال ریڈیو تا دا رسیدولو معلوماتو ترمخا دا دے اغزن دیوال دی جوڑاولو کار لتیرو دریو میشتو راہی سی روان دے. زینو چارواکو چی دا رسنے و سرائی دا خبرو رسمی اجازہ ندرلو دا نم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز د پیلکړی دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د وی کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي, خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوی چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې امله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي. بولی
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په هڅولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خودلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژے پاڑا ڈیر معلومات خکارا نے دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې وپلټلې او د سلګونو پاڼو اسنادی وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یوه کمیټې هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکې دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړو د بلوچستان کې څه دی د سکیورټی سچویشن جنرلی اسپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ چې کوم قوتونه دي چې کوم نه غواړي چې گوادر نه شي وایي دا ښایي چې دا فلیش پوینټ او نه گوادر وایي هغه د پاره خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولې شي. هاوېور ما خبره چې زموږ سره سي مسلې چې کوم جواب هم غواړو زما حاضر سات زما ذاتی خیال دادی یو فلرشنگ بزنس سٹی چې دی هغه کې فینس هغه فینس دی هغه کمپیریټیولی اوپن هو دا به موږ د انټیریر چې کوم چې بچا را مینګیټ
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د 640 ارب ډالر و، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه 70 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماستر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره 2 ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعال دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عملې د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکونکي وژلي دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2014 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز 2 ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. د دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2014 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پېښور های کورټ یو وکیل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو په متبادلو لارو هوارولو نوی جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین خلاف بللی او د دې پر ضد یې عدالت کې درخواست جمع کړې، خو حکومتي چارواکي وایي مقصد یې د عدالت بهر د جرګې له لارې د شخړو هوارول او عدالتي لانجو نه د ولس بچ کول دي، خو بیا به هم دوی دې اړخ ته کتنه وکړي. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څو ورځې وړاندې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن 2006 اکټ په نوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منظورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په های کورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړه دی او دای د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او دایني پاکستان پر ضد بلل دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکی وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د پاکستان د آئین دا یو سل پنځه اویا ماده دریم شق پر ضد دی کوم چې د عدلي او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی نه چې د ملکانو یا د انتظامیې. او کچری حکومت وایي چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی نو باید عدالتونه سیوا کړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا یغه ده چې جوډیشری به د اگزیکټیو نه یک جدا وي. دې سره به خلکو ته انصاف نه میلاویږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکي او د کمشنر په لاس کې به ورکي. دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي ال ریکول پکار دي څنګه چې په دې جرګو کې ظلم زیاتی کې ماشومان پکی ورکړی کیږي نو دې د وژنه مونږ چیلنج کړی دی چې دا چې دی د آئین او د قانون او زموږ د روایتو خلاف دی.
ول حکومتي دریز معلومولو لپاره مو چې کله خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش نه پختنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د دې نوې قانون غرض د جرګو مرکو او د پښتنو د روایتو د لارې د عدالت د چکر نه بغیر د ولس ستونزې هوارول دي او دا به هم د هغوی په خوښه وي د قانون مطابق به وي چې ورسره به په عدالتونو بوج هم کم شي او زر تر زره به شخړې هم هوارولی شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټس ملاو شي د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ای ډی آر په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي ویلیډیټ کیږي بداغې نه د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټ مسایل دي بالخصوص د ځمکو حوالے سره کم باندې چې کالونه لګي نور چې کم دشمنیانی
دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ 2006 په نوم د شخړو هوارولو دغه نوی قانون منظور کړی چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نورو شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د اسوات په سیدو شریف کې د سوشل ویلفیر محکمې سوری لاندې او ځانګړي سکول کې د اوریدو او خبرو لا صلاحیت محرومه ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي. دغه سکول ته په دوره ورغلي په سرکاري چارواکو او مدني فعالانو جوړې د بشري حقوقو اکشن کمیټې غړي وایي چې په ښوونځي کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی باید چې سمه پاملرنه ورته وشي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سوات کې د سرکاري چارواکو او مدني فعالانو اکشن کمیټي چې ځایي ټولنې د اویکننګ تر سوري لاندې کار کوي په سیدو شریف کې د هغه ماشومانو سرکاري سکول دوره کړې کوم کې چې د بیرابیلو سیمو سره تعلق لرونکي معذوران دي. سکول کې ورته تر لسم جمعه پورې زده کړې ورکولای کیږي خو د سکول ودانۍ په کرایه ده. صرف دوه استادان ورته زده کړې ورکوي. په دا اړه د یادې کمیټې مشر عرفان حسین بابک وایي
دوی چې کوم زده کړه کوي نو هغه د آلات چې دغه د سکول سره نشته دی دیسه د دې تاسو باونډري وال چیک کوي دیسه د سټاف ډیره غټه اهم مسله دلته کې کم چې دوی د اډمنستریټر دی نه غور سره کلاسز الی او دلته کې دوی د نور خپل د کلاس فور او د دوی نه هم لکه کار اخلي او ماشومان ته تعلیم ورکوي جاري ساتي. نو زموږ لکه حکومتي چارواکو ته د کوشش په زموږ دی چې اوس د هغو سره ملاقاتونه په دې کې وکړو او زور پرې راولو چې لکه دوی ته چې کم د سهولتونه نشته چې دا ورته زر تر زره مهیا کړلی شي.
د سوات سوشل ویلفیر ادارې تر مخه ټول سوات کې 20,000 نه زیات معذوران دي چې پکې داسې معذوران جینکو او هلکانو شمیره په زرګونو ده چې څه اورېدی نشي او ورسره خبرې هم نشي کولای. دغه ماشومانو ته په اشارو تعلیم ورکوونکي د سکول یو استوي استاد وایي چې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته تعلیم ورکړی شي.
د ګونګې بیرې بچي هغه چې خپل کم خیالات او اظهار په صحیح طریقه
کاغو کول غواړي او څوک پاغي باندې پوه نشي دی له غصه بیا ډیره زیات ورزي د غصې د وجه نه اغي یا بیا ځان ته هم نقصان رسول شي او د کور خلکو ته یا د معاشري نور خلکو ته اغه هم ډیر زیات نقصان رسول شي نو د کله چې دی دلته کې تعلیم حاصل کی خپل هغه کم خیالات او اظهار یو بل سره وکي داسې کور والا سره د دی یو خواغه ټول طریقه کار د جون چې دی هغه بدل شي یو خودی سبق کې شوق لري بیا کتاب اخبار رساله ټی وی کې ایون چې څه هغه لیکل راځي پاغي باندې هم دی خپو کې دی شي
د سرګاری سکول ډایرکټر رپی الله چې مازوره ماشومانو ته زده کړې هم ورکوي وایي چې دوی په سرکاري سکول کې ویډیا زده کړې نه موجوده انتظاماتو تر سور لاندې برابرې کړې دي
دا ماشوم چې دی مونږ د دې د عمر حد نشته دې صدقه حد نشته چې دا 15 کال وي تاسو کوشش دا کوئ چې هر دی اول د خبر نشه او د ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ چې دا اوریدل څومره پورې کولای شي کدی د دې د یعنی یو ضرورت نه دی لنګړ ولګوي مصنوعي الله باغی هم د دوه غنه کیږي تاسو زموږ د سکول تر اتلې شه د فری اډوکیشن دی د هر ټیم تاسو ته موږ داخله در کولای شو د کور نه خپل ګاډ سرکاري ګاډ کې راوستل سکول ته او بیا د سکول نه کور ته هغه بیا ډراپ کول دا زموږ ذمہ دی
د خصوصي ماشومان سکول چې د سرکاري ادارې سوشل ویل پیر تر سوري لاندې روان دي دغه مشره نصرت اقبال وای چې د سکول لپاره د کال بجټ ډیر کم دی خو بیا هم دوی کار روان کړي دي
محدود بجټ کې مونږ یو غټ فیملی ساتو نو د دې انسټیټیوټ هم د سیمې مثال دی دا مونږ په دې محدود وسایلو کې او دا یو ښه دغه دی پکار دی چې په کم ځای کې هم ډیف ماشومی اغیرا ولی دلته کې د ایڈمیشن لپاره هیڅ شرایط نشته نه ټیم شته او نه د ایج سره لیمټ شته چې په کم عمر کې هم وینو هغه مونږه کا په کم عمر کې هغه ته احساس وشي چې د دې ته تعلیم ضرورت دی نورای ولی
د سکول تنظیم کوونکو مشره نصرت اقبال زیاتوي چې دوی بیا بیا صوبای حکومت ته د سکول مسلې وړاندې کړي او دوی تمل لري چې سخت کال به په بجټ کې د سکول لپاره زیاتې پیسې منظوري کړي شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا خبر د لنډی کوتل اوسیدونکو شکایت کوي چې ضلع ته ورغزول شو یو شمېر حکومتي ادارو لا هم خپل کارونه په سمه توګه نه دي پیل کړي د دوی په خبره د سیمې خلک هیله مند وو چې په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډېدو وروسته به ولسی خدمات ورته برابر شي او ژوند به ښه شي د خیبر انتظامی چارواکي ډاډ ښایي چې ټولو ادارو ته به د خپلو نیمګړتیاو پوره کولو او خلکو ته د ښو خدماتو ورکولو وایي فرهاد شینواری رپورټ لري
قومی مشر او فعال اشرف اپریدای مشال ریډیو ثوی دوی اف سی آر نظام نو خوخ خووس شه د بندوبستی زلو نظام راغلی د سره هم د دوی په ژوند کې څه بدلون نه راغلی
ګوره تاسو ګندونه مغه یا په دوا زیاتی او د بازار حالات هم چې ګوره په مغه پوزیشن کې راځي څه تبدیلی نه راغلی مخ کې خو موږ د دغه اف سی آر نظام نه تنگ وو کی دا کال قانون او دغه ټول قوم تنگ وو خو نوې نظام ته موږ په دې خوشاله چې موږ ته لاندې علاقې د پېښور غونډې په دفترو کې په بازارونو کې په هسپتالونو کې به موږ ته سہولت راکړی شي خو هیڅ قسم سہولت نه راکړی شوی نوې ادارې هسې بر انعام دي هغه عملی چې کوم شته دی خو بر انعام دي
اختر علي شینواری د لنډی کوتل بازار یونین غړی دی او دی وایي دلته چې کومې نوې ولسی ادارې راغلي په کار د خپل خپل کارونه ترسره کړي
ټیپیک لنش برابر دی په بازار کې وسمو مغسی رشتي د دوی تربيت شوی نه او مغه لیویز والا کسان یو درولې دي او صرف د ټیپیک والا چې دی هغه کوټه اور تور چول دی نور چې دی کنه د پروفیشنل خلک نه راوستل ټیپیک والا چې په مسایلو باندې خبري او مطلب چې چالان باندې خبري بل خبره دا ده چې دلته کومه ټیمه راغلې ده د ټیمو افسر وسه پورې مونږ نه لیدل چې دا څوک دی صفای نظام هغه نشته چې څنګه په کارو بل خبره دا چې مونږ ته چې دی کنه په تحصیل لنډی کوتل کې د ریسکیو ډیر زیات ضرورت دی دلته چې کومه حادثه وشي نو جمرود نه چرازی مطلب چې ډیر زیات لره مونږه دا مطالبه کړو چې دلته مونږ خپل سنټر راکې
یو بل قومي مشر حسین شینواری ویل په کلیو کې لوی ډیرانونه جوړ شوی خو تر اوسه د صفای څه انتظام نشتا
ډی سی راغله کولی کچری و کلو سره ډیرانونه دی ډیرانونه لشمینیا مریلیا میادی بیماری تو خورگی پندون پندون دیر آنی نایی وینا هم وکړه رپورټ کې ولیکه نو بیا هیڅ پته ونه لګېده سوز ورځې ټیمې دفتر له ورغله خولې وینا ما ورته کړې یو نیم درخواست به هم له ورکړی خو چا هغه نه دی پکړی اثر یې نه دی پکړی نه پاڼه دوی راړولې ده
د ولس دغه شکایتونه مو د لنډکوتل نوی ګمارل شوی مرستیال کمشنر اکبر افتخار ته د دوی په دفتر کې وړاندې کړل. نو دوی وویل چې په خپل با د بازارونو کلیو دوره کوي او نو غزول شوو لسی دارو ته به امر کوي چې دلته فعال رول ولوبوي او ولس ستونزې هوارې کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او عدالتونو او پولیسو نظام په ګډون ورته یو شمیر سرکاري ادارې غزول شوې. صوبایي حکومت وایي په مرحله وار توګه به په قبایلي ضلعو کې بدلون راځي او هلته به د 10 کلن ځانګړي پرمختیایي پلان لاندې د ولس د ښېګډې لپاره سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماښام 5:30 وشوې. لنډ خبرونه له فرخندې اسد نور. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشران د یو لاریون په شکل د جلسې ځای ته ورغلل او دا وخت جلسه پیل شوه چې ورته به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز په ګډون د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران ویناګانې کوي. په مردان کې نن ګڼ مارکیټونه او بازارونه تړل شوي او پولیس د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي دي. پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتی ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 15 ایکړه ځمکې د ازغن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې ازغن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د څوکیو جوړولو تابع شوی. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. په کراچۍ کې په یو یخ ګودام کې په 14 کې د مړو شمېر لسو ته رسیدلې. د کراچۍ خار په نوي کراچۍ علاقه کې تیره شپه په یو کولډ سټوریج کې د 14 لامل لستنه موجود شي او دیش نور جوبل شي ودي. د سین صوبې حکومت ته پیښې نوټس اخیستي او د پیښې د پلټنو امر یې کړی. په پاکستان کې کورونا وبا په تیریو شواروس کې 3 کسان نکړي چې ورسره په دې هواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 9550 ته رسیدلې. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمېرو تر مخه په تیرو 48 ساعتونو کې شاوخوا 2150 کسانو ته کورونا شوي. چارواکي وایي د افغانستان آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې په یو وسله وال برید کې وژل شوی او ډرایور یې ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري روسا چان د منلی او فرانسوي چارواکي وایي 3 پولیس افسران یې هغه وخت وژل شوي چې کله یې د کورنۍ تشدد په اړه د ټلیفون په ځواب کې یو کور ته ورغلل. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر ژوبل شوی هم دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د 2000 کال پای ته د رسیدو په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا وایرس د وبایي صورتحال مثبت اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې لمخه که هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه هم خلکو ته په ګوته کړي دي. د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه او د ژوند په لاره کې ژور خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکن پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي، نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او کسو هم نړی بیا د سیلګری او سفرونو پیلیدو ته سترګې په لار ده. په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وخوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او مؤثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز ډټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم ده. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سږ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي، او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوی حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز لري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د 3500 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول ته نستنېدل غواړي. د مقالې له مخه د کوره کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټولبند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې ځناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه، او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټۍ اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې 70% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلي چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکن کړو. البته د خوجند ښار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کار وکړ او سخت کالی، کدوان، اوګه، گازرې او یو شمېر نورې سبزۍ وکرلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلې کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې هډو چرې کړې نه وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په سر کې مونږ تاسو ته معلومات درکړو چې په مردان کې نن د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو اتحاد چې ورته پاکستان جمهوریت تحریک ویل کیږي نن په دغه ښار کې د حکومت خلاف لاریون او جلسه کوي. مونږ کوشش کوو چې د مشال ریډیو خبریال چې هغه وخت کې په هغه ځای کې په سیمه کې موجود دی ټلیفوني سیستم دی دای په وجود کوشش کوو چې هغه ته ورسیږو او تاسو ته تازه معلومات درکو. او د مشال ریډیو خبریال سره به خبرې کوو چې دا وخت د پی ڈی ایم جلسه چې کوم روانه شوې ده په کوم حال کې ده. ټاکل شوې ده چې د مولانا فضل الرحمن چې جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر دی هغوی به دغه جلسې ته وینا کوي. د دې ترڅنګ مریم نواز به هم وینا کوي. خو راځي ورزو زلان یوسفزی ته چې دا وخت راسه د ټلیفون په لاین ستړي مشي. زلان څه معلومات لري تاسو؟
سلامونه
زلان.
ماتاسو غږ سم نه راځي، خو دا وخت د پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه چې دا روانه ده د مردان په جی ٹی روډ باندې د روډ د پاسه جلسې ته دا وخت کبیره لږه شیبه وړاندې مولانا فضل الرحمن سره هغه سره کرو. خو ته د دې وړاندې جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی وینا وکړه. د هغې نه پس د پاکستان مسلم لیگ نن نائب صدر مریم نواز وینا وکړه، او نور هم چې کوم صوبائی مشران دي د نورو ګوندونو د قومي وطن پارټۍ سکندر شیرپاو چې کوم نرم وینا کړې ده، خو لا هم د مولانا فضل الرحمن چې کوم بیان دی یا وینا ده هغه لاسته ده. جلساګا چې ده هغه د خلکو نه ډکه ده، بلکې زه تاسو دا وایم په دې وخت کې چې زما تر یو کیلومیټر پورې ناست ما ماته خلک ساری ډېر ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي. له دې وړاندې دا جلسه چې وه دا یو لاریون و، ماسپخین دوه نیمې بجې دا لاریون چې و دا د سوابه مردان روډ نه شروع شو، او د مردان د مختلفو لارو باندې دغه لاریون را تېر شو. د دې ټولو پاټو دا مرکزي مشران چې دي هم د دغه لاریون مشري کوله، ټول کارکنان ورسره د مردان چې کوم د ټول نه د ګڼې ګوڼې علاقه ده شهیدانو بازار په دغې بازار باندې چې کومنو دا لاریون راغی، او تر دې ځایه پورې رسېد. جلسه لا هم روانه ده او داسې ښکاري چې را روان تر یو ساعت پورې دا جلسه ختم شي.
زلان په دې د دې مشرانو چې کومې ویناوې وې څه داسې خبره پکې دوی وکړه؟ د دوی خو ماغه غوښتنې دي، نو آیا ماغه غوښتنې تکرار کړي؟
د مشرانو د ویناګانو نقل دا دی چې د عمران خان حکومت مونږ نه منو. دوی وایي چې عمران خان حکومت چې دی دا په ټول ټاکنو کې درغلیو لارې چې حکومت ته راغلی دی، او د هغې وروسته یې د ټول ملک معیشت خراب کړی دی، د خلکو ژوند ګران شوی دی، ګراني راغلی ده. خاص کر مریم نواز چې کوم تقریر وکړو، مریم نواز په خپل تقریر کې په ګرانۍ باندې د نوکرو ختمېدو باندې د روزګار موقع په ختمېدو باندې په دې باندې زیاتې خبرې وکړې. امیر حیدر خان هو ټیم په دغې باندې زیاتره په دغې وکړه چې په فروری کې به مونږ دا لانګ مارچ چې دی دا به مونږ اسلام آباد ته کوو، تر هغې پورې به هلته کې ناست شو تر څو مو چې د عمران خان حکومت نه ختم کړی. د پاکستان مسلم لیگ نن مریم دام هوئے چې استعفاګانو باندې هم خبره وشوه چې کچر عمران خان استعفا ور نه کړه مونږ لانګ ناست شو. دا خبره زمونږ د غور د لاندې ده چې مونږ به دا څومره ګوندونه چې دي د پاکستان د جمهوري غورځنګ کې ګوندونه چې دي، په دې کې څومره هم د صوبایي یا قومي سملو غړي دي، دوی به استعفاګانې ورکوي، او چې کله دوی استعفاګانې ورکړي نو دوی وایي چې د عمران خان حکومت هم امکان لري چې دغه استعفاګانو سره ختم شي. خو دلته کې همیشه د پی ډی ایم په جلسه کې چې د ټولو نه مرکزي تقریر چې هغه د مولانا فضل الرحمن وي، نو لا هم مولانا فضل الرحمن خپله وینا نه کړې، او خلک په انتظار دي چې مولانا په خپل تقریر کې څه وایي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه زلان یوسفزی چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو واوریدل په مردان کې د پی ڈی ایم یا د پاکستان جمهوری تحریک لاریون نه پس جلسه روانه ده، او د مشال ریډیو خبریال ویل چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر امیر حیدر خان هوتی دغه شان د پی ایم ایل این یا پاکستان مسلم لیگ نون نواز مرستیالې صد د مریم نواز او د کمی وطن پارټۍ مشرانو لکه سکندر شیرپاو دوی خپل تقریرونه کړي دي، او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تقریر یا وینا چې دا غلا پاتې ده او په لږ ساعت کې باغه شروع کیږي. دوی ویل چې د دوی د ویناو نه چور دا او چې دوی هم دغه غوښتنې تکرار کړي چې د موجوده حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت هغه د درغلو په نتیجه کې راغ راغلی دی د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی شوی وو او دوی د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی دی. نو دوی هم دغه د استفاګانو خبره وکړه چې حکومت ته مستفی شي. دوی په ګرانه باندې د نوکرو په ختمېدو باندې هم ټکونه وکړل او دای هم ویل چې په فروری کې به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. د دې ترڅنګ مریم نواز چې د پی ایم ایل این نائب صدر داوی د خپلو چې د پی ڈی ایم کې دننه کم ګوندونه دي مخالف ګوندونه غي د خپلو استفاګانو هم خبره وکړه چې امکان شته که د قومي اسمبلی غړي دي که د صوبایي اسمبلی غړي دي نو امکان شته چې دوی خپل استفاګانې ورکړي چې ورسره دا امکان هم جوړیږي د هغوی په خبره چې د تحریک انصاف حکومت به ورسره ختم شي. خو بیا د حکومت د دریز بیا دا دی د دغو جلسو جلوسونو په اړه حکومت وایي چې مخالف ګوندونه چې دي هغوی د اعتصاب نه د ځان بچ کولو لپاره د خپلو درغلو په کیسونو کې ځان د سزاو نه د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي او دوی دغه جلسې جلوسونه کوي. خو دوی به د دغو ګوندونو په دباو کې هیڅ کله ناراضي. د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتي کمیشن دریز دا دی چې د 2013 کال انتخابات شفاف وو او هیڅ درغلي پکې نه و شوي. نو د مولانا فضل الرحمن تقریر لا پاتې دی، هغه په لږ سات کې وینا کوي. تر دې دمه هم دغه معلوماتي چې تاسو سره شریکو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
په کینیډا کې د بلوچانو د حقونو یوې فعالې او مبارزې کریمې بلوچ مړې موندل شوې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل پرون مشال ریډیو ته ویل چې د نوموړي مړینې سخت خپه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په بیان کې د کریمې بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. د ټورانټو ښار پولیس وایي چې د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد پخوانی مشر کریمه بلوچ تر ډسمبر په 20 له خپل کوره تر وتلو وروسته لا درک شوه. بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې دی. نوموړې مړې د ډسمبر په 20 موندل شوې. په ټولنیزو رسنو د بشري حقونو فعالانو د نوموړې ملګرو د هغې د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په دې پیښې پوښتنې راپورته کړي. تفصیل فرخندا صدرا کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیایي څانګې د دسمبر پر 20 په خپله ټویټر پاڼه د بشري حقونو د فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې د پخوانۍ مشرې کریمه بلوچ پر مړینه ژور خپګان ښودلې او د دغه پیښې په سمدستي توګه د پلټنو او د هغې په مر کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کریمه بلوچ مړې د دسمبر پر 20 په ټورنټو ښار کې موندل شوې. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر او د قومي اسمبلی غړي سردار اختر منګل ګل د دسمبر پر 20 مشال راډیو ته ویل د هغې د مړینې د وجوهاتو په اړه لا هم معلومات نه لري، خو زیاتوي د یوې بلوڅې خزې لادرکه کېدل او مړې موندل د اندېښنې وړ خبره ده او باید د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي.
په دې کې خو څه شک نشته چې هغه مړه شوې، خو لا هم د هغې د مرګ وجوهات مخې ته نه دي راغلي. په ټولنیزو رسنیو هم خبرې روانې دي، خو که چېرې هغه وژل شوې وي نو باید چې د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي. که چېرې دا هم د ساجد حسین د پیښې غونډې وي نو باید پوره پلټنې وشي. په دې کې باید کینیډایي حکومت هم یو رول ولوبوي. که څه هم وجه وي او که د دې تر شا څوک هم وي نو بیا باید دا فکر وشي چې د بلوچانو لپاره خو خپل وطن هم محفوظه نه و او اوس بهر هیوادونه هم د هغوی لپاره محفوظه پاتې نه شول.
د ټورنټو پولیسو په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې لا هم د کریمه بلوچ د مړینې د وجوهاتو په اړه تفصیل نه لري. کریمه بلوچ چې کله د بلوچستان د زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې مشر شوه نو له هغې وروسته په 2015 کال کې کینیډا ته ولاړه. د هغې د ملګرو د وینا تر مخه په پاکستان کې په هغه وخت کې هغې ته د مرګ واښونه ورکړل شوي وو. د بولان میډیکل پوهنتون یو زده کوونکو د بشري حقونو فعاله مهرنګ بلوچ د دسمبر پر 20 مشال رډیو ته ویل کریمه د بلوچ ولس د حق غوښتنې آواز وو.
هغه د بلوچو ښځو د هڅو او د خپلو حقونو د غوښتلو د مبارزې هغه لومړنی غږ و چې دغه مبارزې ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په هغه وخت کې د بی ایس سو آزاد مشر شوه چې کله د دغه تنظیم یو شمیر مشران او غړي له درکه کړل شول او یا وژل شول، هغې ته د مرګ دړکې ورکړل شوې. دغه دارې مقدمې پر درج شوې دي. هغه چې کله کینیډا ته کډه شوه نو هلته هم ورته د ویزې مسلې راغلې. موبایل فون یې سو وارې سارل شوی، کمپیوټر یې هیک شوی، په بلوچستان کې د هغې کور سوځول شوی او د کورنۍ ځینې غړي یې په دې وجه وژل شوی چې هغه خپل دریز بدل کړي.
کریمه بلوچ په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد مشري پرېښوده او په کینیډا کې خپل تعلیم پیل کړ. هغې په اکنامکس کې زده کړې کولې. د بلوچانو د چارو په محمد علي تالپور د دسمبر پر 2 مشال ریډیو ته وویل هغه د بلوچانو د حق غوښتنې آواز وو چې اوس خاموش شو.
2006
هغه په 2006 کال کې په بی ایسو کې شامل شو. چې کله په 2014 کال کې زاهد بلوچ لا درکه کړل شو نو وروسته هغه د بی ایسو مرستیاله او بیا مشر شو. دا په بلوچستان کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې نړۍ ته د بلوچانو غږ ورسوه. ما لپاره د هغې د مړینې خبر ډېر د خفګان خبر دی. ما ته به یې بابا ویل. له کریمې نه زیات په ښځو کې چا د بلوچستان مسله دومره نه ده راپورته کړې. نورې هم نجونې شته خو هغه د باران لومړۍ قطره وه.
د بلوچ د کونکو سازمان آزاد ډلې د دسمبر پر 2 په خپل یو بیان کې د کریمه بلوچ پر مړینه د څلوېښت ورځو د سوک اعلان کړی او د نړیوالو ادارو نه یې د هغې د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد د شلو سیاستوالو ژوند ته خطر دی. شیخ رشید د دسمبر په 1 زیاته کړه چې حکومت هغو سیاستوالو ته نوټیسونه لیږلي او ترې غوښتي چې محتاط سي. خو د جمعیت العلماء اسلام فی او عوامي نشنګون ویاندویان وایي د هیواد د مهمو سیاستوالو او عامو خلکو د امنیت خوندیتوب د حکومت ذمواري ده او چې دا چې د امنیتي ګواښونو اعلانونه به د دوی حکومت ضد تحریک کمزورې نه کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي که له یوې خوا د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کیږي نو له بلې خوا حکومت غواړي اپوزیشن سیاستوالو ته د امنیتي خبردارو په ورکولو د هغوی ولسي غونډې ناکامه کړي. هارون باچا رپورټ لري.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد قومي ادارې ته تر ورتګ وروسته خبریالانو ته ویلي حکومت معلومات ترلاسه کړي چې ترهګر غواړي د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په شمول د هیواد شل سیاستوال په نخه کړي. رشید پرته له دې چې واضح کړي چې پر سیاستوالو ممکنه ترهګر بریدونه د هیواد دننه او که بهر پلان شوي دي زیاته کړې چې حکومت سیاستوالو ته د محتاط اوسېدو او د خپل امنیت ساتنې لپاره د اقداماتو ویلي دي. رشید دا څرګندونه پر داسې وخت کړي چې پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د دسمبر پر 23 په مردان کې د حکومت ضد جلسې اعلان کړي دي. مولانا فضل الرحمان د حکومت خلاف د 11 اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر دی. شیخ رشید همداراز ویلي حکومت په تیرو کلونو کې هم ځینو سیاستوالو ته چې د اپوزیشن هغه هم پکې شامل ول د ممکنه ترهګر حملو خبرداری ورکړي ول چې پر ځینو شوي وي او روغ ترې وتلي ول. د کورونا چارو وزیر په عین وخت کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوځ او نورو قانون عملي کوونکو ادارو کار ستایلی او ویلي دي چې په تیرو 3 کلونو کې په هیواد کې ترهګر بریدونه او پکې د خلکو د وژنې پیښې له 40 تر 50% کمې شوې دي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی ویان مولانا جلیل جان د دسمبر پر 22مه مشال لیډیو ته وویل دوی د شیخ رشید بیان اندیښمن کړی دی. د دغه خبرانو موړی وزیر باید دې پختونخوا ته هم جواب ووایي چې سیاستوالو ته امنیتي خطرونه د چا لخوا دي او حکومت یې د لمنځه وړلو لپاره څه کوي.
کله چې مولانا صاحب د دورې پروګرامونه شروع شي نو په دې وخت کې نکتا هم په حرکت کې راشي او حکومت هم په حرکت کې راشي او دغه سي نوټسونه ورکوي. کدی ته معلومات وی نو دې د حفاظت کول انتظامات ولې نه کوي نو دغه دی خپل کردار باندې دبل لګی چې مونږ ته پته چې دا شی کېدو والا دی. نو مطلب دا دی چې دا خلک کوم سره شریک دي خدای نه خواسته دا پی ڈی ایم د تحریک کله اوروج تور رسیدنو په دې دوران کې دا خبرې کوي. نو دا سيزونه باسي تشويش دي مونږه لپاره مرکزی قائدانو لا څاډ ورکړي چې تاسو خپل حفاظت خپل وکړي. نو حکومت تکم مرز دوا دی.
عوامی نیشنل گوند هم د حکومت خلاف تحریک کې د پاکستان جمهوری غورځنګ ملګرتیا کوي. د دې گوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 22مه مشال لیډیو ته وویل دوی له هغه رئیسی چې په خیبر پختونخوا کې حکومت وو د ترهګر بریدونو ښکار دي. نوموړي زیاته کړه حکومت پر ځای د دې چې د خلکو مهمې ستونزې حل کړي سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو په خبرو ولس د اپوزیشن ګوندونو جلسو ته له تګه ویروي.
موږ مخکې پریم دا ډول کړه اعلان کړی کزم کم سړی ته نقصان ورسېدو دا غیر ذمہ دار انساني دي دي چې په حکومت کې نو هم موږ وژلو وي دا د امریکای سره دي اسو کال اوس موږ حکومت کې نه یو موږ ټارګټ کیږو. نو دې مطلب څه شو بیا سټیټ څه شو ذمہواری څه شو دې چې وته دا ګوډو بوت طالبان وي چې طالبان صحیح دي نو خدای طالبان خدا کارنامه را زیات اکثریت د پښتنو یې ته ذمہواری د ریاست ته کې نشي کولای. نو دا دی او اعلان دی چې ریاست کمزور دی هغه تحفظ چاته نشي ورکولای. نو بیا به هر سړی خپل خپل ځان ته سکیورټی پیدا کړي. دا خلکو چې کوم مشکلات دي دا هغې د نظر نه افا کول لپاره دي همدغه مختلف بیانې کې.
د کورونا چارو وزارت د دسمبر پر 22مه په یو اعلامیه کې ویلي تر هغه راځي ضد کامی اداري یا نکټا ته د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د ګل وزیر د دورې پر مهال هغه ته وویل شول چې دا اداره د قانون د لاندې په بشپړ توګه فعال او خپل اهداف ته د رسیدو په هڅه کې ده. خو په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شندونکو شمیم شاهد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پیښو ته اشاره وایي پر تر هغه راځي ضد کامی اکشن پلان هغه رنګ چې لازم ده عمل نه کیږي. نوموړی زیاتوي د هیواد سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو له خبرو داسې بریښي چې حکومت غواړي د اپوزیشن راتلونکي جلسې ناکام کړي.
مردان کې جلسه را بیا په بنو کې د امنیت په لارکانه کې را د حکومت یو دا چل دی چې هغه کوشش وکړي چې دا جلسې ونشي. د حکومت خلاف چې کومې خبرې دي هغه خلکو ته ونه رسي. دا تر هغه خلاف چې کوم نیشنل الیکشن پلان او هغه خو د ډېر په خونه په هغه باندې تکون روان چې پیښور ای کوټ ګرځون شو کسانو خلاف چې کوم به ملیٹری کورٹ پہ چلی ہوئی آ گئے خطے کری دو دانوں خلاف سپریم کورٹ کی کیس چلی گئی. مختلف سیاسی گلدن ویڈیو چاہیے بالکل داغی بنے عمل درآمد ان کو جگہ طرح گری روان رہا ٹارگیٹ کلنگ اور ٹور ملک کی روانی خصوصاً کو قبائلی سیوں کی جگہ حالات داسی نہیں بھی چسنگا داغی کی گئی.
شمیم شاهد زیاته کړه د امنیتی خطرونو په خبرداري سربیره حکومت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د زورولو لپاره د احتساب اداره هم کاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 22مه په اسلام آباد کې د خپل ګوند د غړو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې احتساب اداره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د هغه د شتمنیو په اړه د پښتنو ګرویګرو لپاره ور وغواړي نو باید هرومرو حاضر شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. که د مشال ریډیو پروګرامونو په اړه مونږ ته رائے راکول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره هم لرو باغې باندې مونږ ته جواب یا خپل پیغام پریک دے جواب به مونږه درکو. او په دې وخت کې اوس د دې خبرونه اخیری شی بوته را رسیدلې او لن خبرونه بالا فرخندی اسد نوور.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشران نن د یو لاریون په شکل کې د جلسې ځای ته ورغلل. دا وخت جلسه پیل شوه چې ورته د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران ویناګانې کوي. په مردان کې نن ګڼ مارکیټونه او بازارونه تړل شوي دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړي نو د فبروري په 12 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ اعلانوي. پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر ښار کې د نوي ښار له 1500 کړه ځمکې د ازغن تار چاپیرولو کار پیل کړی دی. د کراچۍ ښار په نوي کراچۍ علاقه کې تیره شپه په یخ ګودام کې د چاودنې له امله لس تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ ښار اډمنسټریټر لایق احمد د پیښې په اړه میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د لومړیو معلوماتو له مخې دغه پیښه د بوایلر د چاودېدو له وجې شوې ده. د سیمسبي حکومت د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. په پاکستان کې کورونا وبا په تیریو شواروس کې 3 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادی ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 9550 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي د افغانستان آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او ډرایور یې ژوبل شوی دی. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فیفا پروګرامونو مشر نعیم اسخری وویل چې یوسف رشید نن سهار شاوخوا 9 بجې په ټنیکوټ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. تروسه هیڅ یوې ډلې د دې وژنې ذمهواري نه ده منلې. او فرانسوي چارواکي وایي درې پولیس افسران هغه وخت وژل شوي چې کله یې د کورنۍ تشدد په اړه د ټلیفون په ځواب کې یو کور ته ورغلل. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر ژوبل هم دی. د دسمبر په 23مه دغه پولیس چارواکو هڅه کوله چې د فرانس په ماسیف سنټرال غریزه سیمه کې د کورنۍ تشدد ښکار یوې ښځې مرسته وکړي، خو چې کله پولیس ورغلل نو په کور کې دننه تن پر پولیسو ډزې پیل کړې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخندا صد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د پروګرامونو وخت سره رسیږي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بل نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیا میرزاده، فرخندا صد او اسحاق اميري دنه په یو ځای اجازه واړو. لږه خاصه ته د خپل پام